وی دا مشکل باید حل سی. البته یو څه تخنیکی مشکلات لا په مخ کې دي. ما چې پوښتنه وکړه وزیر صاحب ډاډ راکو چې دغه تخنیکی ستونزې هم میاشتې نه غواړي بلکې د ورځو خبره ده، او که ډېر وخت ونیسي نو دوه اونۍ یا دوه نیمې اونۍ به ونیسي. نو څومره چې زه پوه سوی یم دا مشکل حل سوی دی، او دغو فارغانو ته باید دا زیری ولرو چې په ډېر لنډ وخت کې به ډیپلومونه ترلاسه کړي.
خو ملګرو، اوس داسې ګنګوسې شته چې له هر فارغ شوي محصل څخه به د ډیپلوم له ورکړې څخه مخکې یوه ځانګړې ازموینه اخیستل کېږي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ ځواب یې ښاغلي کماوال راکړی.
نه، دا خو زه نه منم. او په دې باندې تصمیم موږ نیولی چې په پای کې باید یو اگزیټ اگزام یا امتحان د فراغت واخیستل شي. هغه یوازې په خصوصي پوهنتونو کې نه دی، هغه هم په خصوصي پوهنتونو هم په دولتي پوهنتونو. ولې فعلا موږ هغې ته اماده نه یو؟ ولې زموږ په نظر کې شته اوس چې څوک د پوهنتونو نه فارغ شوي دی هغې ته خپل اسناد تقنیني ورکول کېږي.
نو په دې هیله چې دا ځل د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو محصلانو او فارغانو دا غوښتنه چې د ترانسکریپت تر څنګ ډیپلوم هم ورکړل شي، هغه هم داسې چې د دولتي پوهنتونونو هغو هم را اعتبار ولري، رنګ راوړي. نننۍ تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خبرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/tandesang. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfern. علامومل.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي. که په یوه کور کې مور په سل مرض اخته وي څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نه شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږی شبکې د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږی شبکه وایي په هیواد کې د 90% بیسواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولې دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالې ده تر عنوان لاندې د ښځو د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګر میرمنې له ستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبث ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبثو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعات د نارینه او په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سروېګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نري رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوی نشي، د نورو خطرونو ترڅنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکري تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه خش
دا مرض می د وینه می کایوله ټوخی ادم دا بغلونه می درد لري زړی می ډاک تی بس دا زړی می شی نه اخی دوغنه و ټوخی جامه چې سامي د شپې پرتان سامي باندې وچس هلک می وچس اول خو ما وینه ډیر دغه کېد ګرځول می وینه او سره خوره کسه راڅګي ډیر ستړی سم ډیر زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړې وایي ناروغي دومره پتنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرله، پښې مې شل شوې وې، نه شوم ټیکېدی، زړه تنګوالی مې ډېر لرله، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله ځان به وله، دا بغلونه مې ډېر درد کول. زه چې اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنکر سره وه، هغې همدا مرض لرلو. زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسه وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خو دا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي نو دا همداسې په کور پاته شوه، او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
د منګ هغه کې داسې ډاکټران نشته صحیح. مور مې اول توبرکلوز هغې نه زه ونیول. اول د ما د کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغې کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه زه ونیوله، زه دلته راوستم اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا په هر مرض مصاب شي، د هغې ښځه د هغې پالنه کوي. که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي، هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی. همیشه په کور کې اول نارینه ته ډوډۍ خواړه ورکول کیږي، هغې نه وروسته ماشومانو ته خواړه ورکول کیږي. که چې پاتې شو ښځې خوري، که پاتې نه شو نو هر څه چې په مخ راغی هغه خوري، خپل معده ډکوي. کله چې دوی کافي غذان اخلي، د دوی مقاومت ښکته کیږي. چې مقاومت ښکته شو، د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر ته بوزي او د هغې تداوي وکړي. او ښځې چې دي، د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خواښې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغوی چې هر کله تصمیم نیسي هم هغه وړي. بل ستونزه دا ده که چیرې دا ښځې لاړم شي، دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نه شي، دکې یا ناغږي مست راشي، د دې سبب کیږي چې دا مرض بېرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو دپاره باید هره ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یا صحی مرکز ده کچیری او مور په برکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي نو په دې سب دای باید هغه خپل شخصي افضل هم په نظر کې ونیسي او د نور کورنۍ افضل هم باید په نظر کې ونیسي او کچیری دای د بل مریض پالنه کوي دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په برکلوز مصاب زی حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې د سملی او هغه کوټه دی باید د انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي چې دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی کچې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي د مرض مري دا میکروب بستر چې د مریض ته استفاده کوي باید روزانه لمر ته واچول شي او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي احیانا کچې د لمر نه وي کنه په جوش اوبو سره دی وینځل شي مریض که هر څوک که د کور ښځه وي که ماشوم وي که نارینه وي دا باید ماسک نه استفاده وکړي ځکه چې کله ټوخی کوي د ټوخي سره دا میکروب ډیر خواره کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز وقایعات په ښځو کې نظر په نارینه باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنې دا وقایع په خوا هم موجود وو، ولې زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا وقایع پیدا کړو، تداوي کړو. زموږ روغتیايي نظام ارقام دښیي چې په تیر کال کې موږ تقریبا 2000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 10% په شاوخوا کې دي ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چې هلته توبرکلوز تشخیص او تداوي په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% ښځینه ناروغان دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي، چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي دا ټول د 15 نه تر 45 کلنۍ پورې، یعنې ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی، یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځلې دوا وخوري روغ نشي، بیا ځلې دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس لیکې اشتباه دې ده چې امکان لري میکروب د دوا په مقابل کې مقاوم شوی. نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامداره ده، دواګانې ډېره قیمتي ده، دلته دوا مفت ده ناروغان لپاره، خو کوست تداوي تقریبا 3 میاشتې ده. تقریبا د 300 زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې ایموږ دوا لاندې دي. په حساس توبرکلوز کې مېرمنې د 15% شاوخوا کې دي سرونه، او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي. یعنی که 300 ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو، په دې کې تقریبا 190 کسان د ښځینه ناروغان تشکیلوي. یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي، او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځانته څانګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي د دې لپاره، د دې کورنۍ لپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکو موږ لرو، هغه دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ یو بورډ لرو د توبرکلوز د توقع بورد چې په هغه کې مولای صاحبان هم راسره دي. حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبان ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي. د مولای صاحبان تبلیغات ډېر مؤثر دي، او زموږ سره د مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي.
که چیرې یو مور په توبرکلوز اخته کیږي، نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي. نو کورنۍ ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.org